په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن سیشن بده د مرغومي یجدي لسمه د دسمبر میاشتې یو دیرشمه دا د 2019 نه دی کال وروستۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله ده. په راپورونو کې اوري چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. پایل خبرونو کېږي. په بغلان کې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیکا کې 4 ملکیان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د بغلان چارواکي وایي چې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر محمد نقیب یوسفی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې پرون مبشین افغان ځواکونو پر هغو وسلولو طالبانو هوایی او مځکني بریدونه وکړل چې د دغه ولایت په چشمه شیر سیمه کې د یوه اکمالاتي کاروان د تیرېدو مخه نیولې وه. د شغلی یوسفی خبره په دې برید کې لس تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته دا هم تایید کړی چې 4 نور طالبان د دوشنبې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وخت وژل سول چې د کندز بغلان پر لارې خلک درول او پوښتنې ورڅخه کولې. بلخو د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې دغو طالبانو د کندز بغلان پر لویه لار له مسافرو پیسې اخیستلې. د شغلی امن په خبره پوجلسو کسانو کې د امیر یوسف په نوم د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکو په ناوي ولسوالۍ کې د 4 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د والي ویان عمر ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبې په ورځ د ناوي ولسوالۍ په سرخدو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې وژل سوي. ځواک زیاته کړه
د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د سړک په غاړه باندې وښودل شوی نه یم. د ملکي کسانو په یو راته موټرسایکل باندې انتجار کړی دی. په ترڅ کې 4 کسان چې یو نارینه یو ماشوم او دوه ښځینه دي.
د هلمند چارواکي وایي د ناوي په ګډون د دې ولایت په ډیری سیمو کې د سړک غاړې ماینونه د ملکیانو ژوند ګواښي. په پکتیکا ولایت کې 4 ملکي کسان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبې په ماښام په مرکز شرنه کې ژغورل سوي.
یاد کسان چې ماخستان مهال خپل کور ته روان وو په لار باندې انسان تښتونکو کمین ورته نیول وو چې د دوی لاسونه تړلی ول او اخو ډب رامنځته شو. په دې منځ کې پولیس ته اطلاع رسیږي د اولی حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان د دوی لمنګولو ژغورل کیږي.
شغلی آریان زیاته کړه چې اختتاب کوونکي په تیښته بریالی سوي خو شمیرې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل سوی کس د وهلو ډبولو له کبله ټپي دی او د تداوی لپاره روغتون ته وړل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې قبرص، اوکراین، بیلاروس، قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو 15 ورځنی سفر د جنوري پر 3مه پیلېږي. د دغه سفر یو هدف له روسیې سره د هم سرحده هیوادونو د خپلواکۍ او مځکني بشپړتیا څخه د واشنگټن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکراین له پلازمینې کیف څخه پیل کړي. دی به هلته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو چارواکو سره وګوري. د بشري حقونو، اصلاحاتو او پانګونې په اړه بحثونه او هم د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د 15 کلنې جګړې قربانیانو ته درناوی به په دې سفر کې شامل وي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګي کې ابو موسی تابوت څیرمه د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولی دی. د ایران دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې پر دې تیل وړونکي کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګیدلې خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښولی. ایرینا خبری اجنس لیکلی چې دغه کښتۍ چې 1,312,000 لیټره تیل لېږدول د دسمبر پر 9 نیول سوی. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د بل هیواد حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرینا خبری اجنس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یوه قمندان علي ازمایي له قوله ویلي چې د دې کښتۍ 16 تنه عمله نیول سوی چې د مالیزیا وګړي دي. ځینې راپورونه بیا وایي چې 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول سوي. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هواد دولتي امنیت پر پخوانی وزیر دراګن ماکتیچ او دریو نور کسانو تورونه اعلان کړل. دغه څلور کسان پرون په فساد تورن سول. دغه تورونه له هغې قضیې سره تړاو لري چې پکې دغه څلور کسان له دندې په ناوړه استفادې او د اوروژنې په یوه پروژه کې چې شاوخوا 220,000 ډالره ارزښت لري په فساد تورن دي. دغه پروژه اروپایي ټولنې تمویل کړې ده. د بوزنیا د څرنوالي دفتر یو ویان بوریس ګروپسیچ د آزادی اروپا آزادی راډیو ته وویل ماکتیچ له خپلو دوو پخوانیو مرستیالانو او هم د اطفایې د یوه انستیتوت مالک په داسې لوی جنایت تورن دي چې د بوزنیا هرزګوی نه نړیوال اعتبار ته زیان رسوي. ګروپسیچ ځان بېګناه ګڼي او وایي چې دغه تورونه شخصي غچ دی چې د دې هیواد د لوی څرنوال لخوا د بدګمانۍ له کبله ورباندې لګول سوي دي. د اروپایي ټولنې چارواکو د دې قضیې په اړه له تبصرې ډډه کړې ده. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي. عام شاریان وایي
اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جس غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی.
د افغانستان حکومت د سولې په لټه کې دی چې هغه جنگ ته د تل لپاره د پای ټکی کېږي.
په کندهار کې خبرلان وایي چې په کاري ډګر کې ستونزې لري.
ځینې چارواکي ځینې قومي مشران چې په لوی لاس او په دستوري ډول سره خبریالان یا څارنوالۍ ته معرفي کوي او یا یې هم په یو او بل نوم پر ځینو کړیو باندې تاوانوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې ایراني چارواکي وایي د تیلو یو ټانکر یې نیولی چې د دوی په خبره په غیر قانوني ډول یې تیل لیږدول. د ژوند په رنګونو کې اوري
چې هوا سړی کې په دې موسم کې د خوست خلک د دې وریجو نه استفاده کوي چې وریجې پخوي او په دې کې د ډنډکي په نوم سره تیرو وختونه پاتې شوی دی. د پلارو د نیکو د وخت نه پاتې شوی دی.
د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9:30 دوام کوي. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کابل ښار د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره د تازه اقداماتو خبر ورکړ. دغه اداره وایي چې د درویو هوټلونو په ګډون یې لاس تجارتي سیمې تړلي او په کابل کې د دوو استوګنیزو ښارګوټو د مرکز ګرمیو سیستمونه یې غیر فعال کړي دي. کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د روغتیا وزارت وایي چې تېره اونۍ لږ تر لږه 12 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله په کابل ښار کې مړه سوي دي. تفصیل فریبا ظاهر ده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي حکومت د آریا شارګوټي او ګلبهار تاور د مرکز ګرمیو سیستمونه د یکشنبه په ورځ غیر فعال کړل. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د څانګې مشرې لیلا سامانی وویل چې د دریو هوټلونو په ګډون یې لس سوداګریزې سیمې په کابل کې د دې لپاره تړلې چې د غیر معیاري سون توکو یې کار اخیست. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو مسؤلینو ته له وړاندې ویل سوي وو چې تر دریو ورځو دې د لوګیو د فلټر در سیستم په مرکز ګرمۍ او په خلنځیو کې نصب کړي کنه نو جریمه بسي. دا وایي څو ځله مو اعلان وکړ چې فلټرونه باید ونښلول سي. دا پروګرام له تیر کال روان و خو له بده مرغه پام ورته ونسو. په حقیقت کې شکایت په خپله د دې سیمو د اوسیدونکو وو. موږ تل د آریا ښارګوټي له اوسیدونکو څخه شکایت ترلاسه کوو چې فلټر نه دی نصب سوی. د آریا ښارګوټي او ګلبهار ټاور مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. میرمن سامانی زیاته کړې چې په ښارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې د فلټر نو نسبول د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. نوې څوک چې یو شارګوټی جوړوي یقینا له اقتصادي اړخه د یو فلټر د نشلولو لپاره هم لوی ستونزه نه لري. دا فلټرونه شاوخوا $1,000 بیل لري او د لوړ پوړو ودانیو خوندان یې اخیستلی سي. د غرض د حمامونو لپاره لاسي فلټرونه هم سته. دا تر ډیر اقتصادي ستونزه نه بلکې نه پاملرنه شي. میرمن سامانی زیاته کړه د کابل پر شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې باید سونتوکو د ارزونې او تفتیش لړۍ تر حمل میاشتي شي دوام وکړي. کابل د نړۍ په سطح تر ټولو د ککړې هوا لرونکو شهر بلل شوی دی. د هوا ککړتیا د دې سبب شوی چې ډیری خلک په تنفسي ناروغیو اخته سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې تیرونې د همدې تنفسي ناروغیو لکه په کابل کې ولستانه مرسول. د نوموړي په خبره په دې موده کې تر 8900 ډیر کسان د تنفسي ناروغیو لکه روغتونونو ته ورغلي دي. د کابل اوسیدونکو له کلونو راهیسې د شهر د هوا لکه ککړتیا شکایت لري. دوه تنه اوسیدونکو وایي
د دې باید شپږ میاشتې مخکې تنظیم نه شوی. اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منځلو کې جز غال سودل کېږي. حکومت په دې کې چرت نه وي. بس چې ورسي یو شی جنې واخې یو عمام یو ګنټه ور باندې کې جوابي جواز راک بیرته پیسې جنې واخې برته ولګ. خواهش مایی است که در عرصه عمل کار کنن و از
هیلمندیم چه دولت په دې حقلا اقدام وکړي. په زورواکو د سکرو په واردونکو او حتی پر حمامونو د دولت زور نه رسیږي. خلک بېوزلي دي. څه شی وکاروي؟ برېښنا نشته، تیل، ګاز او لرګي ګران دي. یوازې د ډبرو سکاره دي چې خلک یې کاروي.
د کابل اوسیدونکو ته د ماسکونو د ویشلو کمپاین هم د حکومت له اقداماتو دی چې د هوا د ککړتیا څخه د خلکو د ژغورلو لپاره یې پیل کړ. دا 15 ورځنی کمپاین په دوشنبه پیل سو. د غیر معیاري سون توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کېږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو کموالی، د پخو سړکونو کموالی، لوړ پوړي ودانیو چې د شاري پلان پر خلاف مخ په ډیریدو دي او د نور د کابل د هوا د لاکه کړي دو سره مرسته کړي ده. ډیپلوماټ خبرونه په نوومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي وو چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی شایي تر جګړې خونړی وي. په دې مطلب کې د سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل سوي چې شایي په 2018 کال کې څه باندې 6000 افغانان د هوا د ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه سوي وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دې هېواد د پلازمینې او ځینو نورو ښارونو د هوا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. ښاغلي مدقیق ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ستونزې لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي.
د پریبا ظاهر پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل ښار د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. د روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه تیر اونۍ 12 کسان د تنفسي ناروغۍ له کبله په کابل کې مړه سوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د جګړې تر څنګ زیات کسان د ککړې هوا له کبله مري. په وروستیو کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره هڅې چټکې سوي، خو دغه هڅې له خنډونو او لانجو سره هم مخامخ سوي دي. د افغانستان حکومت وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د طالبانو سره اوربند اساسي شرط دی. د ولسمشری مانی وروسته له هغې دا خبره وکړه چې طالبان اعلان وکړ چې اسلامي امارات په افغانستان کې د اوربند لپاره اراده نه لري. خاطر پردې ساو په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغې چې یو شمېر بهرنۍ رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړه چې طالبانو له امریکا سره پر موقت اوربند سلا کړې، اوس د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي اسلامي امارات اوس د اوربند لپاره اراده نه لري. او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي. د طالبانو په دې اعلامیه کې چې دوشنبه خپره شوې راغلي چې اسلامي امارات د امریکایانو د جګړې د حجم او د عملیاتو د کمښت غوښتنه کړې، چې د اسلامي امارات په جهت کې په همدې مشخصه مسله مشورې روانې دي. په اعلامیه کې ویل شوي د اسلامي امارات د مشرتابه لخوا تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او نه هم په دې اړه د اسلامي امارات په صف کې کوم اختلاف موجود دی. د طالبانو دې دریسته اوس افغان حکومت په ځواب کې وایي چې اوربند د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان مرسیل د وخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اوربند شرط د افغان حکومت او خلکو ګډ شرط دی.
د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربند دی. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دي او له دې شرایطو پرچا کېدلی حکومت د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالي کموالی دی او اوربند دی. او د افغانستان حکومت له مخکې هم په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی و چې د افغانستان حکومت د یو داسې سولې په لټه کې دی چې هغه جنګ ته د تل لپاره د پای ټکی کېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقاد وایي لا وخت دی چې افغان حکومت د اوربند په اړه څرګندونې وکړي.
افغان حکومت چې خبره کوي نو هغه خروشتي ده چې کله د امریکا سره طالبانو خبرې په څومره مرحلو کې په څومره موده کې تر ترسیږي او څنګه موافقې ته رسیږي، موافقتنامه به څه وي، دنیا په جریان کې شي، د افغانستان د دولت موضوع موقف به هغه وخت روښانه شي. دې ته یو څه وخت شته. اوس افغان دولت دا نه وایي چې د امریکا سره د مذاکراتو د پیل لپاره د اوربند وشي، بلکې دا خبره حواله ده امریکا او طالبان ته او خلیلزاد ته
د خغلی وقات په خبره د طالبانو په دریس کې له پخوا څخه نرمخت راغلی او دغه نرمخت کولی شي روان حالت یو پایلې ته ورسوي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې شمیر بهرنیو رسنیو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي راپورونه خپاره کړي چې د طالبانو یو پلاوی د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته تللی او په دغه ډله کې ځینې څیرې د لنډمهاله اوربند په اړه هم سلا شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سهار او بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي. اوس بل ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
یو شمیر امریکایي رسنیو د افغانستان د سولې هڅو د امریکایي ځواکونو وتلو اوربند او بین الافغاني خبرو ته پام کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د یوې اونۍ لپاره د طالبانو د اوربند توافق په نتیجه کې شایي د امریکایي سرتیرو شمیر کم سي او د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي. له دې سره چې د طالبانو مشرتابه د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز رد کړ، د دا ډول توافق په صورت کې شایي راتلونکې میاشت د امریکایي سرتیرو او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانستل سي. په مقاله کې د طالبانو د ولور پوري چارواکي لقب راغلي د پاکستان په کوټه شار کې هغه ځای چې د طالبانو ډله اوسي د تیری چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د اوربند په اړه توافق وسو او د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده اوربند تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چار وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د اوربند په اړه د طالبانو احتمالي توافق د دې ډلې جوړجاړی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو څه بریا شي. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال اخلال سوې چې طالبانو د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې بګرام هوایي اډې ته نږدې پر یوه روغتیایي مرکز حمله وکړه. د لیکوال په باور د حمله کوونکو هدف په دې اډه کې ځای پر ځای امریکایي ځواکونه وو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د ژمي په رارسېدو سره افغانان په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د ترنګلي وضعیت او سیاسي بې برخلیکۍ سره مخامخ کړي دي. ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي ژمی پیل سو او خلک په ژمي کې د سوځیدونکو موادو د پیرلو ډیر کم توان لري. په کابل کې د لرګیو یو پلورونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د پلازمینې اکثریت اوسېدونکي نسي کولای لرګي واخلي نو ډیری یې پر سکرو کارولو اتکا کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي که ټولې خبرې ته ځیر سو انتخاباتو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو افغانستان د بې برخلیکۍ لور ته بیولې دي. د دسمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل سوې خو د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېږي چې طالبان توافق ته د رسېدو بیړه نه لري، خو داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د 400,000 سرتیرو د ایستلو په برخه کې موافقه ده. د واشنگټن پوسټ په وینا له بلې خوا د انتخاباتو د لومړیو نتایجو پر اساس ولسمشر غنی 50 جمعیه یو رای ترلاسه کړې، خو د زرګونو شکایتونو ارزونه به څو اونۍ وخت ونیسي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ښاغلي غنی سیال ویلي چې د انتخاباتو لومړي نتایج نه مني. د واشنگټن پوسټ په وینا د زرګونو رایو باطلېدو په صورت کې انتخابات دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو انتخابات شایي په راتلونکي پسرلي کې وسی. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ولسمشرۍ ماڼۍ د نوماندانو له قوله لیکلي چې وایي اوس مهال جګړه، سوله او سیاست له بنبست سره مخامخ دي.
په کندهار کې میشت خبریالان او د رسنیو کارکونکو وایي اوسم ځینې کړي د خبریالانو د ګواښلو، د رسنیو د سانسور او د هغوی د کاري چاپریال د محدودیت هڅه کوي. دوی وایي چې له دغو ستونزو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ملي نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو خبریالان وایي د کار ساحه د محدودیت سره مخ ده او پر ځینو موضوعاتو په خلاص لاس کار نسي کولای. دوی وایي په دې ولایت کې خبریالان د ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ډیر کله چارواکي او مسؤلین ورته معلومات نه ورکوي او که معلومات نشر کړي نو بیا په بیلابیلو ډولونو ګواښل کیږي.
یو ډیره جدي ستونزه دا ده چې په دستوري ډول سره ځینو خبریالانو ته قضیې یا مشکلات جوړیږي، هغه د هغو کسانو لخوا څخه چې د دې ګټې په خطر کې ځینې چارواکي، ځینې قومي مشران چې په لوی لاس او په دستوري ډول سره خبریالان یا څارنوالۍ ته معرفي کوي او یا یې هم په یو او بل نوم پر ځینو کړیو باندې توانوي. موږ په دغه برخه کې په تېر کال کې ځینې داسې قضیې هم درلودلې چې د ځینو رسمي ادرسونو څخه خبریالان د راپور تر نشرولو وروسته څارنوالۍ ته معرفي شوي دي او یا په یو او بل نوم ځورول شوي دي. چې
دلته د سر په سودا باندې کار کول دي. دلته زه واضح وایم امین صاحب ناست دي، طالب ماته دوګون دي، لوی مدین دي، لوی دښمن دي، لکه ما چې حکومت ماته خنډونه جوړي او یا هم غل و غاصب نور کسان چې دي.
بلخوا په جنوب کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر سمیع غیرتمل هم په جنوب کې د خبریالانو د تاوتریخوالو په پیښو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. غیرتمل وایي چې د تیر 2019 کال په اوږدو کې په جنوبي حوزه کې دوه خبریالان وژل سوي، دوه ټپیان سوي او 13 نور بیا د تاوتریخوالي له بیلابیلو نورو ډولونو سره مخ سوي.
موږ د زون په سطح باندې تقریبا 22 پیښې لرو، د ټول زون په سطح چې اته یې په نورو ولایتونو کې دي او د 22 څخه پاتې 400 پاتې هغه په کندهار ولایت پورې مربوط دي چې په هغه کې د څارنوالۍ له ورتګه نیولې در وهلو ډبولو تهدید لنډمهاله بند او د خبریالانو د شهیدېدو پورې شامل دي.
په عین وخت کې د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب وایي چې د بیان ازادي د افغان دولت لویه لاسته راوړنه ده او ساتنه یې د دوی په لومړیتوبونو کې ده.
خو انشاءالله د دولت ژمنه دا ده، د دولت تعهد دا دی، هغه که په مرکزي سطح دی که په ولایتي سطح دی، هغه به د خبریالانو سره همکار یي. تر څنګ یې د مصونیت په کمیټه کې بله موضوع چې هغه ځینې وخت د دولتي اداراتو بالخصوص د امنیتي ارګانو سره ځینې سوء تفاهمات وجود راځي. مصونیت کمیټه مسؤلیت لري چې په دغه برخه کې کار هم کړی دی او لا هم به کار کوي.
په کندهار کې له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د دغه ولایت د خبریالانو بل اساسي ستونزه بلل کیږي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې توده موضوع دا ده چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو د یوه ټانکر د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په خبره په غیر قانوني ډول یې تیل لیږدول. د ایران دولتي رسنیو د دسمبر پر 10 راپور ورکړی چې پر دې تیل وړونکي کښتۍ د یوه بهرني هیواد بیرغ لګېدلی خو دغه هیواد نوم یې نه دی ښوولی. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا کوم بهرني هیواد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اوري.
د ایران خبری ژانسونو راپور ورکړی دغه کښتۍ چې څه باندې 1,000,000 لیتر تیل یې لیږدول د دسمبر پر 9 په هرمز تنګي کې د ابو موسی ټاپو ته څیرمه درول سوې ده. د ایران فارس خبری آژانس دا خبره د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله کړې ده. په دې راپور کې چې د دسمبر پر 13 خپور سو راغلی چې دغه د تیلو ټانکر د یوه بهرني هیواد بیرغ لري خو د هغه هیواد نوم نه دی یاد سوی. ایرنا خبری آژانس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یوه قمندان علي عزمایی له قوله ویلي چې په دې کښتۍ کې 1,312,000 لیتره قاچاقي تیل او 14 ماليزیایي عمله نیول سوی ده. ځینې راپورونه بیا وایي 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول سوي دي. تر اوسه کوم نړیوال سوداګریز شرکت یا بهرنیو حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران سمندري ځواکونو وخت نا وخت په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د قاچاق په تور کوچنۍ کښتۍ دروي. خو ایراني ځواکونو روان میلادي کال دغه راز د نورو هیوادونو بیرغ لرونکي څو نړیوالې تیل وړونکي کښتۍ هم نیولې دي. د ایران دا اقدام وروسته له هغه وسو چې امریکا تیر کال پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات کړل او د ایران د تیلو د صادراتو او نړیوالو مارکیټونو ته د دې هیواد ته لاسرسي مخه ونیوله. لویدیځو چارواکو د روان کال په سر کې د ایران یوه تیل وړونکي کښتۍ په دې تور ونیوله چې د دوی په خبره د نړیوالو بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته په پټه تیل وړل. دا کښتۍ بیا وروسته بیرته خوشي سوه. امریکایي چارواکو د دسمبر پر 13 وویل وروسته له هغه چې متحده ایالاتونو یوه ورځ د مخه په سوریه او عراق کې د ایران پلو ملیشو 15 مرکزونه وویشتل احتمالي انتقامي اقدامات په پام کې لري. ابو موسی جزیره چې د ایران په اختیار کې ده د جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک اهمیت له کبله په تیرو 3 لسیزو کې د ایران او عربي متحده اماراتو ترمنځ د لانجې سیمه ده.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو. تاسی ازادی رادیو تا اخواجی است. دا هم دا دی خبروانی دا مهم و خبرونو لندیز. د بغلان چرواکی وای چې په دو جلا پیښو کې څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د هلمند چرواکی وای چې د دې ولایت په ناوي ولسوالۍ کې څلور ملکی کسان د سړک غاړې ماین په چاودنې کې وژل سوي دي. په پکتیکا کې څلور ملکی کسان پرون د انسان تښتوونکو له منګولو وژغورل سول. چرواکی وایي چې تښتوونکي په تیښته بریالی سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرس او د پخواني شوروي اتحاد د څلورو پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د ایران سپای پازداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګي کې ابو موسی ټاپو د څیرمه د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولی دی. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هېواد دولتي امنیت پر پخواني وزیر دراګن ماکتیچ او درویو نورو کسانو تورونه اعلان کړل. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. په افغانستان کې د سهار او بجې او شپږ ویشت دقیقې کیدونکې دي.
دا ژوند رنگونه
زمانو خانمات د خوست د ولایت مندوزه ولسوالۍ اوسیدونکو هم
خوست کې معمولا د هوا سړیږي لکه اوس هم دي. کوم څه خاص خوړل لري چې هغه په بل ولایت کې نسته؟
چې هوا سړیږي په دې موسم کې د خوست خلک د دې وریجو نه استفاده کوي چې وریجې پخوي او په دې کې د ډنډکی په نوم سره تیرو وختونه پاتې شوی دی. د پلارو دی نکول د وخت نه پاتې شوی دی ځکه چې په هغه وخت کې د غنمو کاروبار نه د وریجو کاروبار ډیر وو. په دې خاطر وریجې به ډیر وي او خلکو ډیر استفاده دی کوله.
که اوس لږ راتوې دغه ډنډکی کنه کوم شان پخیږي؟
ډنډکی د وریجو مېونه پخیږي او بیا په دې کې د مستو د غوړینې استفاده کیږي او چې خوندې وریز پخیږي او هغه سره خوړی کیږي. کله کله بوران ورسره استعمالوي خلک.
تاسو خپل کوم مخ د ډنډکی پخ کړی دا؟
نه نه مونږ پخ پر نه دا پخ کړی خو سیاسر مونږ پخیږي دا ډنډکی.
د پخولو طریقه د زده ده؟
پخولو طریقه مو زده ده ځکه چې مې دغه نه مخ کې پخیږي یو نیم ساعت اول نه د دې تور چور کیږي جوش وبو کې بس هغه جوش کیږي چې هغه لګي نرم شولې هغه نه ورسته بیا وریږي ورا چولې کیږي چې دواړه موازنه سره برابر شول بس بیا غوبه چې وچ شولې هغه بس نور په پخواله باندې بدلیږي او کاسو ته یا غوړیو ته یا مونګتلونه ورته وي هغه ترې استل کیږي او دغه په ماس کې بیا داسې خالیګا جوړیږي هغه خالیګا کې لاندې مستی ورته چول کیږي د پاسه غوړی پیا چول کیږي بس نوشي جان کې ورته
کیږي. تاسو ویل تاسو خپل نه د پخ کړي کور کې میرمنې پخې کنه؟
میرمنې پخې.
نو دا طریقه دې څنګه زده ده؟
په طریقه چې کله میرمنې مونږه پخې خو بس د میرمنو سره مونږ یو ځای ژوند لرو نو ډېر ترتیب مونږ دی غوږ زده کوو هغه به مونږ زده کوي.
یعنی کوم وخت ضرورت خپل نه پخولای شي؟
خپل نه پخولای شو دې پخول ته مونږ مشکلات نه لري خو خیر لکه په خوان کې تغیرات وکړي.
کله سره توې خپل کوم شي په خوله ایسي
په خپل خو بس دغه اسانه شي چې هغه هغه یو پایجان ډېر ښه په خوله شي.
تازه خبر ده چې د کونړ اسمر ولسوالۍ کې د یو کور د چت د پریوتو لکبل تر لاسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د ولی ویان عبدالغنی مصمم ازادي رادیو ته ویلي چې پېښه تیر ماښام د اسمر ولسوالۍ په درګي کلی کې سوي چې په نتیجه کې پنځه کسان مړه سوي او تنه ټپیان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نیک محمد قرندوز سل کندهار په خپل سیمه کې لیکلي هر وخت چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان ټینګ سي بین الافغاني مذاکرات ته به هم زمينه برابره اسي. عزیز رحمان لنګرهار لیکلي د پاکستان ملیشا طالبانو پاکستان ته په سفر کې خپل افغان مشرانو سره نه دی کتل بلکې له پاکستاني جنرالانو او د آی اس آی له مشرانو سره یې پر اوربان مشوره کړې ده. حکمت الله حماس لنا دلی ولسوالۍ کې د طالبانو مشرتابه د پاکستان تر تاثیر لاندې دي ځکه اوربان نه کوي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي د افغانانو لپاره سو او اوربان اساسی کرشه ده. بشیر حبیب زید لوګر له ازری لیکلی کچيري اوربند وسینو د سوري د پاره به چانس زیات سي. د پکتیا له سمکني ولسوالي نه سمي الله حلمي تندر لیکلی په افغانستان کې په خپل افغانان سولار وستلې سي نه امریکا او نه هم د ناتو غړي هیوادونه. عبد الهادي حقمل د کندهار له جړین لیکي دولت او طالبان باید اوربند وکړي په دې جنگ کې ملکيانو ته زیات مرګ ژوبله اوړي. سید احمد عمری له کندهار لیکي د کندهار برق لا هم نه دي سم سوي حکومت د دې ستونزې غم مخري. او ګل رحمان رحماني د هلمند ولایت د ملي امنیت له نومرو څخه لیکلي ولسمشر غني باید داسې کسان پر دنده وګماري چې د افغانستان د لپاره په صادقانه ډول خدمت وکړي. اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت سهرانی خبری مجله له سلطان محمد سرور.